افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو په دې مخامنۍ خبری مجله کې موزن ریاس نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د امریکایي پلاو ترمنځ نن هم خبرې وشوې. یو شمېر ښځو نن په کابل کې په یوه اعتراضي غونډه کې د خپلو حقونو غوښتنه وکړه. یو شمیر هغه افغانان چې په هند کې بند پاتې وو او نوی کابل ته انتقال شوی وای یو ټیکټ په $8,500 اخیسته. هلته یو شمیر نور بند پاتې شوی بیا وای د ټیکټ د اخیستو واسنه لري.
ټول پیسې زمونږ عدالت مصرف شوی اوس د واپسی لپاره موږ هیڅ خپل فامیل سره پیسې نه لرو.
د پاکستان مخکښ اټومي ساينس پوه عبدالقادر خان نن په اسلام آباد کې مړ شو. د هغه د فعالیتونو په اړه مولوی یو افغان اټوم پوه سره مرکه کړې ده.
ډاکټر قادر خان په اصل کې یو میټرولوجیست ده، په تاسو یې فزیک پوه نه ده.
خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. طالبان وی په قطر کې رواني خبري مهم دي. اسپانیا غواړي ځین نور افغانان هم له افغانستانه وباسي. په یمن کې موټر بم چاودنی مرګ ژوبله اړولې. د طالبانو حکومت هلمندې چې په قطر کې د دوی باسونه به لنړی سره د شو اړیکو زمينه برابر کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو یو ډله له پرون رئیس له امریکایي لوري سره د قطر پلازمینه دوحه کې په خبرو بوخته ده. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون یو غړی احمد الله وسیق ازادي راډیو ته وویل
نن به هم په همدې موضوع باندې خبره کیږي چې په څه ډول باندې په روغتیا چارو کې همدغه سنوري بشري مرستې او د دې ترڅنګ یو شمېر سیاسي موضوعات باندې به هم خبرې وسی چې راتلونکي افغانستان په ګټه به تمام شي.
په قطر کې له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام هم خبرې کیږي. د هسپانیا چارواکو نن وویل چې له افغانستان څخه د نورو افغانانو او د هغوی د کورنیو د غړو د راایستلو لپاره یې د تخلیې تازه عملیات پیل کړي دي. د هسپانیا دفاع وزارت له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره په خبرو کې د راپورونو تایید کړل او ویل چې د خپلو بهرنیو چارو له وزارت سره د تخلیې پر نوي ماموریت کار کوي. دفاع وزارت دغه ماموریت د خوندیتوب لپاره په دې باب نور جزئیات ورنه کړل. خو د هسپانیا ای اف ای خبري اژانس راپور ورکړی چې د دې پلان له مخې به شاوخوا 200 کسان د پاکستان له طریقه وایستل سي. تیرې میاشت د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر خوزه الباریس هم پاکستان او هم قطر ته سفر کړی و چې د هغو افغانانو په ایستلو کې همکاري وغوړي چې نو توانېدلي له کابله د خلکو په لومړي جوپه کې ووځي. اسپانیا شاوخوا 2200 کسان چې په هغوی کې اسپانوي وګړي او افغانان شامل وو په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې تر ټینګولو وروسته له افغانستانه په بری سره وایستل. راپورونه وی بریتانیا ته د تګ لپاره د افغانستان د شیزنه فوټبالرانو ویزې منل سوي دي. دوی په ورستیو کې له افغانستان څخه پاکستان ته کډه شوي. د شیزنه فوټبال د ټیم لوبډل مشر خالدی پوپل پرون په یو ټویټ کې ویلي دا د هغې لپاره د خوښیو څخه ډک ورځ ده چې په انګلستان کې د 132 فوټبالرانو او د هغوی د کورنیو د غړو د قبولي خبر ورسېدلی دی. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د افغانستان د فوټبال ځینې شیزنه لوبغاړي پرتګال ته هم تللي. په کابل کې ځینو ښځو نن په یوه اعتراضي غونډه کې د طالبانو له حکومت د خپلو حقونو غوښتنه وکړه. دا ښځې چې شمېر یې تر شلو کم و د کابل په شهرنا پارک کې راټولې سوې وې. یوې برخه والی شکریه سادات ازادي راډیو ته وویل
زموږ نننۍ پروګرام له افغان ښځو سره د نړۍ د ښځو د پیوستون لپاره یو سوله ییز غونډه وه. موږ د طالبانو له نظره پټ په یوه خوندي او ګوښه ځای کې خپل پروګرام جوړ کړ چې له نیکه مرغه په بریا ترسره شو.
طالبانو د دې غونډې په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې تر دې ویلي وو دوی پر یوه طرحه کار کوي او پر اساس به ښځې د اسلامي شریعت له مخې کار او زده کړې وکړای سي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د ملي لوبډلې لوبغاړو د نړیوال جام د مسابقو د چمتووالي لپاره نن په قطر کې خپل تمرینات پیل کړل. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په دې اړه رسنیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبغاړو په قطر کې تمرینات پیل کړل. د ویل د چې افغان کرکټ ملي لوبغاړي باید ډیر ژر په نړیوال جام کې د ګډون په مخه عربي متحده امارات ته سفر وکړي.
د افغانستان لومړی لوب به د اکتوبر پر 15 وي. د ایران د اټومي پروګرام مشر وایي تهران تر هغه څه زیات پاخه سوي یا غني سوي یورانیم لري چې د ملګرو ملتونو اټومي څارونکو ته یې تیره میاشت راپور ورکړی و. محمد اسلامي پرون ناوخته له دولتي تلویزیون څخه په وینا کې وویل چې ایران د 40% غني سوي یورانیم او 140 کیلوګرامه لري.
از اون عدد 120 عبور کردیم.
د 140 کیلوګرامه له حد څخه وشتي او تر دغه مقدار او پروګرام مخ کې یو زموږ خلک په هیري چې ټاکل شوی و غربي قدرتونه د تهران د ریاکټورونو لپاره له تړون سره سم 40% غني سوي یورانیم برابر کړي چې دا کار یې ونه کړ. که زموږ همکاران دا کار ونه کړي موږ تبن د تهران په ریاکټورونو کې د سون موادو لکه موالي سره مخامخېږو. د اټومي تړون نورو لاسلیک کوونکو موافقه کړې و چې د تحقیقاتي سکتور لپاره به ایران ته 40% غني سوي یورانیم برابروي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې په سپتمبر میاشت کې د ایران د غني سوي یورانیم اندازه 4.3 کیلوګرامه اټکل کړې و. د یمن په جنوبي شهر عدن کې په یو موټر بم چاودنه کې 4 کسان وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. چارواکي وایي په دې پیښه کې چې نن سوي 4 واړه وژل سوي کسان سرتیری دي او په ټپیانو کې 3 ملکیان شامل دي. د یمن دولتي خبري اجنس لیکلي چې دا د والي احمد لملس د وژنې یو ترورستي حادثه وه. لملس په عدن کې د جنوب د انتقالي شورا سرمنشي دي. دغه شورا د سعودي عربستان له ملاتړ د برخمن مرکزي حکومت سیاله ګڼل کیږي. دواړه لوري هڅه کوي د یمن پر جنوب او عدن شهر ولکا چنګه کړی. حکومت او د جنوب انتقالي شورا چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف متحدان ګڼل کیږي که څه هم اړیکې زیات وخت رنګلې وي خو د ایران لملاتړ د برخمنو حوثي یاغیانو په وړاندې جنګیږي. او د پاکستان ولسمشر عارف علوي او صدر اعظم عمران خان د عبدالقادر خان پر مړینه چې د پاکستان د اټومي انرژي پلار ګڼل کیږي خواخوږي وشوده. عبدالقادر خان د 15 کلونو په عمر نن مړ شو. د پاکستان د کورونیو چارو وزیر شیخ رشید احمد نن په اسلام آباد کې وویل
Yesterday a great man died.
نن یو لوی انسان ومر. هغه یو لوی ساينس پوو چې د دې هواد لپاره یې په احساس عزت ترنوي او زیاتو هڅو سره خدمت وکړ چې د 1997 میلادي کال د می میاشتې پر 28مه یې نتیجه د ټول نړۍ په وړاندې څرګنده شوه. د پاکستان ټول ملت هغه ته سلامي کوي او په پوره رسمي درنوي سره به خاورو ته وسپارل شي.
پاکستان خپل لومړی اټومي ازموینه د 1997 میلادي کال د می میاشتې په وروستیو کې کړې وه.
خبر مولا زادی رادیو اوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم اول ولې د زادی رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده زادی رادیو ټکی اورګیا زادی رادیو ټکی کام. طالبان وای په قطر کې روان خبري مهمه دي. طالبان پلاوی له تیرې ورځې راهیسې چې نن دوهمه ورځ ده د قطر په پلازمینه د اوهه کې د طالبانو له پلاوی سره د افغانستان په مختلفو مسایلو خبري کوي. د طالبانو پلاوی د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ دور زکیږي چې په دوحه کې ده. د طالبانو چارواکو ویلي چې د دوحې تړون عملي کېدل افغانستان سره د بشري مرستو دوام او د غرض د افغانستان د کنګل شو پیسو آزادول له امریکایي پلاوی سره د دوی د خبرو مهم ټکی جوړوي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
دوحې ته د طالبانو په مشرۍ د حکومتي پلاوی د سفر بنسټیزه موخه د هغو خندونو لري کول دي چې له نړۍ سره یې د دوی داړيکو پراختیا ځندولې ده. دی پلاوی پرون د امریکا او قطري چارواکو سره کتلي او په سیاسي، اقتصادي او د بشري مرستو د دوام په اړه یې سره خبرې کړې دي. طالبان وایي پرون ناوخته ای پلاوی د قطر د صدر اعظم لمرسیال او د بهرنیو چارو وزیر عبدالرحمن السانی سره وکتل او د خپل منځي اړیکو په افغانستان کې د اقتصادي پروژو او یو لنډورو موضوعاتو یې سره خبرې وکړې. د امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو حکومتي پلاوی پرون له امریکایي چارواکو سره هم کتلي وو. دوی په کتنه کې د بحث شوی موضوعاتو منځپانګه د دوه تړون عملی کېدل د بشري مرستو دوام او د افغانستان د کنګل شوی او پیسو خلاصېدل وو. تمدنن هم د طالبانو په مشرۍ د حکومتي پلاوی او امریکایي لوري ترمنځ غونډه کې په سیاسي موضوعاتو سربیره د روغتیا او بشري مرستو د دوام په اړه خبرې وشي. قطر ته د طالبانو د تللي پلاوی یو غړي احمد الله وسیق ازادي راډیو ته وویل د دې غونډو پایله به د افغانستان په ګټه تمام شي.
نن به هم په همدې موضوع باندې خبره کیږي چې په څه ډول باندې په روغتیا چارو کې همدغه سي نوري بشري مرستې او د دې ترڅنګ یو شمېر سیاسي موضوعاتو باندې به هم خبرې وسی چې راتلونکي افغانستان په ګټه به تمام شي.
طالبان تم لري چې امریکا او نړیواله ټولنه یې هر سجر په رسمیت وپیژني او د جوړ شوی حکومت درېدل سرخی روان شي. خود امریکا په ګډون نړی طالبانو ته مشروعیت په شرایطو او د دوی په عمل پورې تړلې. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره نړیوال ټولنې د بشر حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او خوځو حقوقو ته درناوی دی او ټولګډونه حکومت جوړول او له طرحګرو ډلو سره داړي کوپړې کول د شرطونو په توګه مطرح کړي دي. واکتال رسیدور استاد په نړیوال کچا د طالبانو لمړنۍ رسمي سفر دی چې د امریکایي لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان په مسایلو خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وړ مورز وویل دوی به د طالبانو په لوړ رتبه چارواکو غږ وکړي چې بشري حقونه مراعات کړي او له دوی به وغواړي چې طالبان د میرمنو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته احترام وکړي او یو داسې ټولګډونه حکومت جوړ کړي چې پراخ ملاتړ ولري. که څه هم طالبان وایي له نړیوالې ټولنې سره په خپلو ژمنو ولاړ دي، خو حکومت لا هم په بشپړ ډول نجونو ته ښوونځیو ته د تلو او ښځو ته د کار اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو په مشرۍ اعلان شوی سرپرست حکومت له دې امله هم تر نیوکو لاندې دی چې ګڼې ټول ګډونه نه دی او په لوړو چوکیو ګمارل شوي ډیری کسان د دې ډلې خپل غړي دي.
و موریدل چې د طالبانو یو پلاوی د قطر په پلازمینه دا هکې دی. طالبانو له یو پلاوی سره نن هم په خبرو لګیا دي، تر اوسه پورې دغه خبرو نور جزئیات نه دي راڅرګند شوي، خو لکه چې طالبانو د اګوست په 15مه کابل ونیو له امریکایي پلاوی سره د طالبانو د رژیم لومړنۍ مخامخ خبرې دي. په دې خبرو کې بیا هم په افغانستان کې د بشري حقوقو موضوعي او توده موضوع ده. یو شمیر خزونن بیا په کابل کې په یو اعتراضي غونډه کې خپل حقونو غوښتنه وکړه. د خزې شمیر لشلو کمو د کابل په شهر نو پارک راټول شوی وي. د دې اعتراضي غونډې وی ګډونوال او د خزو د حقونو فعال شکریا سعادت ازادي راډیو ته وویل چې په اسلام کې د خزو حقونه خوندي دي او حکومت باید دوی ته خپل حقونه ورکړي.
په کابل کې د یو شمیر خزو لخوا اعتراضي غونډه سره لدی چې په دغه هیواد کې پر خزو له پخوا زیات محدودیتونه وضع شوي، خو دوی بیا هم د خپلو حقونو غوښتنه کوي. د دې اعتراضي غونډې یو ګډونواله شکریا سادات:
د نن ورځې لاریون یو سوله ییز حرکت و تر څو میرمنې سره منسجمه شي، او دغه لاریون د بیلابیلو شعارونو ورکولو سره مل و. له پخوا زیاتو ستونزو سره مخ شوي یو. موږ وپتیله چې د کابل په نوي ښار پارک کې سره راټولې شو.
د اغلی سادات په خبره دی اعتراضي غونډه کې د خزو حقوقو فعالانو او د مدني ټولنو غړو ګډون کړی و. لدی وړاندې یو شمېر میرمنو په کابل، هرات او مزار شریف کې لاریونونه کړی و چې د طالبانو سخت خبرګونونو سره مخ شوي و. د خزو په کور کې نول له تعلیم او تحصیل څخه یې راوستل او د دوی وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په وزارت بدلول هغه محدودیتونه دي چې طالبانو پر افغانستان تر واکمنیدو وروسته پر دوی لګولې دي. د نننۍ اعتراضي غونډې یو بل ګډونواله مریم:
من مادر، خواهر و رفیق زندگیت هستم. تو بدون من زندگی کردن نمیتوانی. هیچ واکمن نشی کولی به خزو حقونو در خو لاندې کړي.
طالبانو د دې غونډې په اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې له دې ویلي و چې دوی په یوې طرحې کار کوي چې پر بنسټ یې ښځې د اسلامي شریعت له مخې کار او زده کړې وکړي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په پرانیستو دولتي ادارو کې یوازې نارینه وو ته د کار اجازه ورکړل شوې، خو شته یو شمېر محدودې ادارې چې ښځینه کارکوونکي هم کارونو ته غوښتل شوي دي. په دې وروستیو کې د طالبانو په مشرۍ حکومت د پاسپورت ریاست وویل چې ښځینه کارکوونکو ته هم د کار اجازه ورکړې ده.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزر 970 او 15000 نوي مندل شي.
یو شمیر هغه افغانان چې هنده د درملنې لپاره تللی وو پر افغانستان طالبانو له واکمنېدو وروسته هلته بند پاتې او کابل ته ولېږدول شول. په هغه اعلامیه کې چې په هند کې د افغانستان سفارت په فیسبوک پاڼه خبره کړې، ویل شوی چې 160 افغانان د جمعې پر ورځ د ایران د ماهان شرکت د الوتکې په واسطه افغانستان ته ولېږدول شول او دا لړۍ به په هند کې د ټولو بند پاتې شوو افغانانو تر لېږدېدو پورې دوام وکړي. خو کابل ته یو شمېر نوي ستنه شوو کسانو ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې د ټکټونو بیه ډېره لوړه وه او د یو ټکټ لپاره یې 850 امریکایي ډالر ورکړي. یو شمېر نور بیا په هند کې بند پاتې شوي شکایت کوي چې د دومره پیسو دی و ټیکټ دی اخیستو واسنه لري.
په هند کې د افغانستان سفارت پر فیسبوک پاڼه په وی خبرې شوی اعلامیه کې ویل شوی هغه افغانان چې د زده کړو، سیاحت او درملنې لپاره هند ته تللی وو او په افغانستان کې لورستیو تحولاتو سره هلته بند پاتې شول، لومړی ډله یې د جمعې په ورځ د ایران ماهان هوایي شرکت په مرسته افغانستان ته ولېږدول شول. یو شمیر دغه افغانان چې تازه افغانستان ته ستنه شوي وایي د ډیرو سختیو لګاللو او پور اخیستو وروسته وتوانېدل چې ټکټ وپیري او خپل وطن ته ستانه شي. سهراب چې تازه له هند افغانستان ته ستون شوی آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل هلته شته مسافر په سختۍ ژوند تیروي او له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
$850 پور خیلی زیاده، هیچ کس توانی پرداخت
$850 ډیر زیاتې پیسې دي او خلک د ورکولو توان نه لري. ډیر خلکو همدا پیسې پور کړي، هغه ملت چې دولت ونه لري نو په هیڅ ځای کې ارزښت نه لري،
هیڅ ځای دنیا ارزښت نه لري.
بل لور ته یو شمیر هغه افغانان چې لا هم په هند کې بند پاتې دي شکایت کوي چې افغانستان ته د ستنېدو پیسې نه لري. سمیع الله او مشتاق احمد له همدې ډلې دوه کسان دي. دوی آزادي راډیو ته وویل
سره د فامیل هند ته راغلی مو تداوی لپاره، اوس دلته زمونږ دا بند پاتې شو. افغانستان کې چې تحولات راغی نو تقریبا درې میاشتې شو، ټول پیسې زمونږ دلته مصرف شوې. اوس د واپسې لپاره مونږ هیڅ خپل فامیل سره پیسې نه لرو، نو دې لپاره دولت امارت اسلامي یو دغه کې تصمیم ونیسي نو مونږ به داغونه ډیر منندویو، ځکه چې ډیر فامیل داسې دي چې د برګشت لپاره هیڅ پیسې نه لري او ډیر مجبور دي خلک.
د حدود 3-4 نفر عسکر کې
چوقدرې څلور عسکر چې هند ته د درملنې لپاره راغلي وو ویل یې د بیرته ستنېدو پیسې را سره نشته او زموږ پاسپورټونه هم د کور له څښتن سره ګرو پاتې دي. هیله کوو چې زموږ
مختل په دې اړه د کابل د هوایي چلند ادارې د مسؤلانو نظر هم را واخلو خو بریالي نه شو. خو د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړی بلال کریمی وایي د الوتکو د الوتنې د عادي کېدو لړۍ روانه ده او خلک کولای شي چې له بهر څخه افغانستان ته راستانه شي، خو نوموړي د هغو افغانانو په اړه څه ونه ویل کوم چې د مالي ستونزو له امله په هند کې بند پاتې دي.
و مردل چې یو شمیر هغه افغانان چې د درملنې لپاره هند ته تللي وو او څو میاشتې هلته بند پاتې وو، یو شمیر کابل ته انتقال شوي دي. په افغانستان کې په دې وروستیو کې د روغتیایي وضعیت خرابېدو راپورونه له بېلابېلو لورو ورکول کېږي. یو شمېر ناروغ لرونکي په دولتي روغتونونو کې د درملو او نورو امکاناتو له نشتوالي سره ټکوي او یو شمېر ډاکتران او روغتیا پالان بیا وایي چې له تېرو څو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي اخیستې.
د افغانستان په روغتیايي سکتور کې د اوسنۍ ستونزو له امله د نړیوالو ادارو د اندېښنو په دوام یو شمیر ناروغ لرونکي هم په دولتي روغتونونو کې د نه امکاناتو له کمی غیږي. شیرنګل چې مودا وړاندې یو دولتي روغتون تخپل مسید درملنې لپاره راوسته وو، آزادي رادیو ته وویل په دولتي روغتون کې د امکاناتو د نشټوالي او د ډاکټرانو د نه پاملرنې له امله یې لمسه ومه.
د شفاخانې د ډاکټرانو بي تفاوتي، بي امکاناتي، نه پاملرنې له امله زما مسای مړ شو، توجه او بازخواست نشته. د حکومت نه وختنه کوم چې دولتي شفاخانې او تفاهم وکړي.
و مو غوښتل چې د اندرا ګاندي روغتون له مسؤلانو سره د شیرین ګل د مړشي لمسې پاړه وغږیږي، خو بریالي نشو. کابل میشته مسوده هم وای د خپل پلار د درملنې لپاره څو دولتي روغتونونو ته تللی، خو ټول روغتونونه له یو ډول برخلیک سره مخ وو، بې درملو او بې امکاناتو.
پدر ما وردیم بخاطر
ما خپل پلار چې ناروغ وو څو دولتي روغتونونو ته یوړ، خو هیڅوک امکانات یې نه درلودل. هغه درمل چې ډاکټرانو راته لیکل باید له خصوصي درملتونونو می پیرلای وای.
دولتي میشه
د ستونزې یوازې د ناروغانو دي، خو روغتیا پالان بیا له نورو غږیږي. نو دوی یو شمیر چې په ولایتونو کې کار کوي وایي درې میاشتې کېږي چې خپل امتیازات یې نه دي اخیستي. د روزګان د تیرن کوټ روغتون رئیس امین الله توخی آزادي راډیو ته وویل
سرطان اسد سمبلی ماش مل نه دي اخیستي، سره موږ د حکومت څخه د امارت څخه مو دا توقع ده چې د دوه درې میاشتو ماش باید موږ سره تراکول شي، ولی موږ هم غریب خلک یو.
خغل توخی یو خبر هم لري او زیاتوي لوی نړیواله مؤسسه سره هوکړه شوې چې ژر به روغتون ته د امکاناتو د برابرۍ دوه په ګډون د روغتیا پالانو ماش هم ورکړل شي. په دولتي روغتونونو کې د امکاناتو له کمی داسې مال غټ پورته کیږي چې د ملګرو ملتونو له ماشومانو د بلاتړ وجهي صندوق یا یونیسف د افغانستان د روغتیايي سیستم د پاشل کېدو د مخنیوي په خاطر د بیړنیو ګامونو اخیستو غږ کړی. د سویلیا سیال لپاره د یونیسف سیمه ایز رئیس جورج لاریا اجی چې د کابل په اندرا ګاندی روغتون کې د ماشومان او ښځو وضعیت لنګدی لیدلی په یو ویډیوي پیغام کې ویلي د ټولو شریکانو غواړي چې یو بل تلاش ورکړي او د افغانستان د روغتیایي سکتور د پاشل کېدو د مخنیوي په اړه ډاډمن شي. د دله قوله که داسې ونه شي لویه به یې پریکړي او زیات ماشومان به مړه شي. تیره میاشت د روغتیا نړیوال سازمان هم په یو راپور کې ولیکل په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته نږدې 2000 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت دامي روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو مرستیال عبدالباري عمر ازادي راډیو ته ومنله چې د نړیوالو مرستندویانو د مرستو له بندېدو وروسته روغتیایي سیستم له ستونزو سره مخ شوی. خو د وروستیو هڅو هیله من کړی دی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د پاکستان مخکښ اټومي ساينس پو عبدالقادر خان چې په پاکستان کې د اټوم پلار بلل کېده نن سهار د اسلام آباد په یو روغتون کې مړ شو. مخکې له دې چې د هغه د فعالیتونو په اړه له یو افغان اټوم پو سره مرکه درته خبره کړو، د هغه د مړینې په اړه به زموږ د مشال څانګې د همکار پامل ساحل راپور ته غوښ شي.
د پاکستان دولتي راډیو وای اټومي ساينس پو عبدالقادر خان په اسلام آباد کې پروختون کې بستر و چې د اکتوبر پر 10مه یې سا ورکړه. 50 کلن خان د پاکستان د اټومي پروګرام پلار بلل کېده او په 1988 زیږیز کال کې د هیواد د اټومي وسلو جوړولو څېړنیز مرکز پرانیسته و. د پاکستان دولتي ټلویزیون وای ډاکټر خان د سږو ناروغي لرله. د هغه هیواد دولتي خبري ایجنسی وای نوموړی په اګست کې په کووډ 19 ناروغي هم اخته شوی و. ډاکټر قادر خان په 1988 زیږیز کال کې د هند په بھوپال کې زیږیدل او کورنۍ په 1925 زیږیز کال کې له هند کراچۍ ته کډه شوې و. نوموړي په بلجیم کې لوړې زده کړې کړې وې او د ډاکټورا تر اخیستو وروسته هیواد تستون شو. په 1940 زیږیز کال کې چې هند لومړی اټومي ازموینه وکړه نو پاکستان هم اټومي پروګرام پیل کړ او قادر خان په دې برخه کې خورا مهم رول لوبولی و. اسوسییټډ پریس ایجنسی وای پر قادر خان تور پورې شوی و چې له هالند د اورانیمو د غنی کولو لپاره د بټیو جوړولو ټکنالوژي غلا کړې و چې بیا یې د پاکستان د اټومي وسلو جوړولو په پروګرام کې وکاروله. د پاکستان حکومت په 1990 زیږیز کال کې اټومي ازموینې وکړې او په دې توګه اټومي وسلې لرونکی هیواد شو چې تر هغې وروسته له امریکایي بندیزونو سره مخامخ شو. د پاکستان حکومت ډاکټر قادر خان ته د هغه د کار په بدل کې د نشان امتیاز په نوم میډال ورکړ. همداراز د نوموړي شخصیت هغه وخت لانجمن شو چې ورباندې په پټه لیبیا، ایران او شمالي کوریا ته د اټومي ټکنالوژۍ د لیک تور پورې شو. اسوسییټډ پریس ایجنسی وایي امریکا پر ډاکټر خان تور پورې کړ چې په 1990 زیږیزه لسیزه کې ایران او شمالي کوریا ته اټومي رازونه ورکړي ول. د ایجنسی په خبره په 1980 زیږیزه لسیزه کې چې پاکستان او امریکا په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو پر ضد د مجاهدینو مرسته کوله، نو هغه مهال امریکایي ولسمشرانو په بیا بیا تایید کړه چې اسلام آباد اټومي وسلې نه جوړوي. دا تایید د پاکستان لدارې مجاهدینو سره د مرستو لپاره اړین وو. ایجنسی وایي د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف تر 2001 زیږیز کال وروسته د اټومي رازونو د خرڅلاو په تور د ډاکټر خان پر وړاندې پلټنې پیل کړې. رویټرز ایجنسی وایي هغه مهال ډاکټر خان د پاکستان له دولتي ټلویزیون سره په یوه مرکه کې ومنله چې اټومي رازونه یې له هیواده بهر انتقال کړي ول. مشرف د همدې له وجې نوموړی په کور کې نظربند کړ، خو بیا یې په 2004 زیږیز کال کې وبخښه. په وروستیو کلونو کې ډاکټر خان زیاتره وخت له عام محضره لیرې وو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان، ولسمشر عارف علوی او د دفاعي چارو وزیر پرویز خټک په ګډون یو شمیر حکومتي چارواکو او د اپوزیشن سیاستوالانو د ډاکټر قادر خان پر مړینه د ژور خپګان څرګندونه کړې ده.
په راپور کې مې واورېدل چې عبدالقادر خان په بلجیم کې خپل ډاکټورا وکړه، بیا وروسته په هالند کې په یو اټومي کمپنۍ کې کار پیل کړ او له هغه ځایه هم اټومي ټکنالوژي پاکستان ته یووړه. دا چې نوموړی په دې کار څنګه بریالی شو په دې اړه بیا هم زموږ همکار پامیر ساحل د جرمني په مګدبورګ پوهنتون کې د فزیک او طبي فزیک څانګې له افغان څېړونکي ډاکټر محمد تنها سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې ده چې عبدالقادر خان څنګه وتوانې چې له هالند د یورانیم د غني کولو لپاره د بټیو ټکنالوژي پاکستان ته انتقال کړي.
ډاکټر قادر خان په اصل کې یو میټرولوجیست البته ستاسو فزیک په نه ده، کله چې خپل ډاکټورا په میټرولوجي کې خلاص کړل بلجیم کې بیا ولاړ د هالنډي کمپنۍ یورینکو سره کار پیل کړ. یورینکو یو کمپنۍ ده چې د المان او انګلستان او هالند په ګډه و وسیم په ګډه ده، یو سهامي کمپنۍ ده. هغه اصلا یورانکو یورانیم بډایه کوي، د هم د برېښنا ترسوی پوری چې د استوی پټیو کې کاریږي، هم د بم پرسوی پوری چې د نوی سلانه نه زیاتې. نو قدیر خان هلته لومړی ډېر عادي دنده کړې وه، خو ده کله چې د دنده پیل کړله د سره هغه خپل هدف موجود و، د هغه عکاس سره چې د تخنیکي عکسونه یې اخیستل د هغه سره انډیوالي واچوله، ملګرتیا یې سوله، او هغه عکاس ته ده وویل چې زه همیشه علاقه لرم چې د غټو ماشینری او عکسونه ولرم، البوم ولرم. هغه عکاسم پرته له دې چې په دې اورید باندې بیا فکر وکړي چې دوی ولې دا عکسونه غواړي، همیشه به یې د دې کمپنۍ د داخل څخه عکسونه ورته اخیستل او ده به د دې عکسونو البوم جوړ کړی و. بالاخره یو وخت داسې شو چې د کمپنۍ یوه برخه باید بدله شوې وای، یعنی هغه سنټرفیوژ برخه باید بدله شوې وای، هغه زاړه باید لري شوي وای. قادر خان دا یو ټوټه د دې سنټرفیوژ خپل کور ته د سووینیر په شکل راوړله، او دوی ته ویل چې دا د دې لپاره دلته کار کوم او کوم وخت به زه دلته نه یم یا به تقاعد یم، لکه سووینیر په شکل باندې زه دا ټوټه ځان سره وړم. نو دوی له اوله نه هدف ورته معلوم او په ډېرې ځیرکتیا یې په هر ممکن ډول باندې خپل معلومات راټولول، چې دغه معلومات بیا په اخر کې باعث دې شول چې دوی بیرته پاکستان ته ستون شي. البته د پاکستان د وخت ادارې په غوښتنه باندې او دوی هلته د خان لابراتوریز په نامه باندې یو د ریسرچ یو لابراتوارونه جوړ کړي، او البته د ریسرچ هغه عمده ټکی او فوکس په دې و چې دوی د یورانیم بډاینه پاکستان کې پیل کړي.
ډاکټر تنها صاحب، تاسو ویلې چې ډاکټر عبدالقادر خان میټالرجیست یا فلز پو، په دې مو کپو کړی چې فلز پو د اټومي وسلې په جوړولو کې څه رول لري، او آیا فزیک پو ته بیا اړتیا لري او کنه لري؟
دلته دوه برخې دي، یو د اټومي وسلو په برخه کې، یو د اټومي وسلو فزیک ده، یو د اټومي وسلو تخنیکی هغه ماشينري ده. سنټرفیوژن چې دي دا ډیر تړاوی لدی سره د چټکوم ګریډ فلز باید وکړول سی، په څه ډول باندې باید افلز څومره مقاومت ولدی د تودو کې د پاره، او همدارنګ څومره برېښنا باید سټیبلی، سټیبلایزرونه باید څومره قوي، کوم ګریډ فلزونه په داخپل د فسیلټی کې وکړو، چې د دې پاره فلز پیژندون کې ډیر مهمه ده تر یو اټومي ډاکټر پوری. او قادر خان د دې کار د پاره ډیر انتخاب وو، خو د دې سره د فزیک په برخه کې بلا ډیر زیات نور انجینرانو ډاکټرانو چې هغه د موضوع په فزیک باندې کار کول، ته اصلا ټول کار د تخنیکی او ساختمانی او عمراني کار سره کړی.
د پاکستان د مخخ اټومي ساينس پو عبدالقادر خان په اړه چې نن په اسلام آباد کې مرشل افغان فزیک پو ډاکټر محمد تنها سره مرکه و، د خبرونه ورستي برخه ته ورسیدو.
د ژوند رنگونه
زمانم شناز ده
درته وای چې لڅو کلور په دی خو دلته په باغ زنانه کې کار کوي.
لاس کاله کې باغ زنانه کې کار کوم، ته په شش پسخانه کې
ډیر ښه. اوس درته وای چې په شش پسخانه کې کوم کارونه کوي؟ ته
زه بولانی په خو ما چپلی کباب منتو اشک سوپ داشین په خو
ښه د چیرې زکړی
کور کې هم دلته
بیا دا کسان چې راځي سوپ د شین چې اخلي کنه خوخی
او ولینا ام مزه در دی او ام پاک دی ام خوشمزه ده.
څومره زحمت ور باندې باسي؟
ډیر باسو.
مثلا څه رقم زحمت باسي؟
ډیر باسو.
څونه پاکی په پام کې نیسی؟
ډیر زیات، په پی خاطر کې د باغ زنانه ده خزرازی پاک اوسی، به دې خاطر زیار باسو کې پاک او صفا اوسی.
بله، دلته ټول خځې راځي کنه؟ په دې یو ساحه کې یو خځې ته کار کول څومره آرام دي، څومره ښه دي؟
ډیر آرام دي، آزاد یو، زمونږ سر لوسیږي یا خپل لوسیږي، مردانه نشته، په آزاد کې ناسته یو ښه ده.
ښه، اوس نو له عید نه راتوه څومره پیسې لدې ځای نه اخلي؟
داسې کېږي خپل ژوند تیرو،
یعنی گزاره کیگی؟
او گزاره کیگی.
پا کور که چو کسه یا؟
نه کسی او.
نه کس ها دیو وزی تکار که؟
یو زی ما یو زما زوی ده، روزانه که زما زوی زی کلینری کوی اما روزانه جوان پا اما تیرو.
اولادونه مکتب تلیگی؟
او
چوم سنف کیدی؟
شپاگم یو اوز اول کده.
خپل درس ویلای؟
او
څومره
نوم کړ؟
نه هم پوری.
او نو
ډیر زیاته